السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1550 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ARY سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه وویل کچېرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په هکله غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ ته خبره ثابته کړي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي، خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یوه بله موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرائیلو د پلان په وړاندې چپواړي په لویدیځه غاړه باندې خپله ولګه ټینګه کړي، پریکنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورټ کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې هکله یې د ناروې صدر اعظم یوناس ګار ستوره سره خبرې کړي دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغو جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پریکنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرائیلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرائیلو ته اجازه ورکوي ترڅو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنجشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایټالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پستر نامه سلام ناونی کی هلی میمنی درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وی درنو زده کوونکو د نن ورځ به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شی ور سره مل اوسی ملتیار سره وکي او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ استاد موضوع د یونان بخت تاریخ خپلواک دولتونه دی یو لسم لوست 15 او شپږم پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بخت تاریخ خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټې وړ معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق ویلي و چې سکندر یا مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنې د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي. هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي د بیرته تلو پر مهال د سند سیند د لارې هغه د مقدونیې په لور باندې ځي چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 323 کاله مخکې هغه مړ کیږي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د باختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه لومړي دیوتس نومیږي. هغه کس چې بیا هغه د باختر د والی په توګه انتخابیږي او د باختر والی کیږي. هغه چې کله باختر ته ځي کله چې باختر ته ورسید نو په دې وخت کې هغه باختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی باختر ته ورسیږي نو سندلاسه باختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتس د واکمني چې و هغه د زیږدیز څخه 215 تر 230 کلونو پورې د زیږدیز څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. یعنې په دغه دوره کې د 215 څخه تر 235 مخکې تر زیږدیز کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیز د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیز څخه وروسته دویم دیوتیز واک ته رسیږي پر باختر باندې چې بیا د باختر کنټرول د باختر اداره او د باختر واکمنی د دلاس تورزی او د باختر کنټرول په لاس کې نیسي. نوموړي بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دوی بیا راولاړي چې خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستي اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستي شروع کوي ځکه دغه دواړه نوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان باختری یو بل ډیر زور واکي ډیر ځواکمن ټول واکي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړي بیا د چیرېزي د هندوکش سویلي برخې د هندوکش سویلي برخې بېله کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري او بیا په لویدیځو برخه کې د توس تر سیمه پورې د مخ ته ځي. یعنې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي. یعنی دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی زموږ استاسي د پخواني افغانستان سره یو ځای کوي او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې و یا بل واکمن چې و هغه دیومتروس و. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندوستان تر ګنګا پورې نیسي، یعنی د ګنګا تر څنډو پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان باختری پولې چې وي هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنۍ ایران د مرکزي سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنګا تر سیمو او بیا د هغه ځایه تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بحیرې پورې رسېدلې وي. یعنی دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولې په دې کې وي. یعنی د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وي چې هغه زموږ او ستاسې دغه د نن ورځې اوسنۍ ایران د مرکزي سیمې څخه بیا د ګنګا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بحیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان باختری تر ولکې لاندې وي یا د یونان باختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 115 کاله پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 4 کاله 115 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلود. راتو یوکراتید د یونان باختری یو بل ټولواکی وو چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دند کوماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا تاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواک دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان باختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنی په همدغه دوره کې د یونان باختری امپراتوري جوړیږي. د یونان باختری دولت څه ډول مثلا د هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د ننه په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان باختری د ماتې سره مخ سي یا د منځه تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل د ننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان باختری دولت چې دی هغه تر میلاد 115 کاله پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بوختی د یونان باختری دولت هغه مرکز و چې بیا دغه د یونان باختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 115 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خو خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسي او د یونان باختري دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان باختري امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا همدغه د کوشانیانو دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بله لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونو کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختلي خپلواک دولتونه و موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ وشل کیږي نو یوه برخه ده سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي چې هغوی بیا شام نیسي د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغوی هغه نیسي یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د باختر والد ټاکي چې کله دغه لومړي دیوتس باختر ځینو باختر او سغه د نړۍ خپلواک دولتونه اعلانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدې کاله پورې لومړي دیوتس واکمني کوي بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتس واک ته رسیږي او د باختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي هغه بیا خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره دی بیا د دوستي اړیکې ټینګوي د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی وو هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپلواکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پوشا کوي د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنگ وکړي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځ برخه کې د توستر سیمو پرې هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې باختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي ورپسې مو د یونان باختري بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مختلفي یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر سندو پورې همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیري پورې د تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې د خپل واکمنۍ خپل دولت مخته وړي د یونان دولت فتوحات چې وه هغه یو سل پنځه اویا کاله پورې مخکې تر میلاده پورې دوام درلود د یونان باختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي چې کله یوکراتید واکمنیږي نو د یونان باختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي لمنځه کې د دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله او په لویدیځ برخه کې او بل هم ستی دننه په هیواد کې ستی قبایل و چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان باختري دولت لمنځه ولاړ شي یونان باختري دولت په 1350 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي بیا د ستی قبایلو یو څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي بلخ دیره چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی چې بیا دغه د یونان باختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان یا همدغه یوچی کورنی چې یوچان چې دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه ډېر شهرت لري چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو زموږ استاد د نن ورځې درس همدومره وو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې سیجه تر اصلن کې درس پوری تاسو بیا هم کورنۍ دند لري درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست اول دا چې یو ته دیم پاره څه په هیږي دیم ترس څوک او د هغه د کړو وړو پاره څه په هیږي نه د کم کارونه وکړه څه ډول کړای وړای او د یونان باختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو یعنی دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان باختري دولت لمینځ ځي د کم ځای شروع شو په څه ډول دغه دولت پرځیږي او لمینځ ځي علامات سره مخامخ کیږي نو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره و تر اصلن کې درس پوری تاسو په مهربانه اولی رب سپارم شو وخت ولرئ شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ د کول کوه هیله د چروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د
ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي ترڅو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسیس دقي. زموږ او ستاسو تېر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله و، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم و چې تاسو خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو، د هغو اديانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاصوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټول سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ګورز په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 1040 سره وژني او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزي په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د میانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1300 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو 1300 تنو ملګرو سره په 1310 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1299 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په 1299 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1310 کال کې خلافت د عباسیانو څنګ ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1310 قمري کال کې په 1040 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پوښتنې زموږ د مکمل درس